وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې دي. ورزو لاندو خبرونو ته د افغان ښځو او نجونو د بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري د افغانستان په یو سټډیوم کې د طالبانو لخوا په محضر کې د یو شمېر کسانو د درو وهلو د راپورونو په وړاندې خبرګون ښودلی او ویلي دي چې د طالبانو دغه عمل به دا هیواد بیا یوې خطرناکې لارې ته سیخ کړي. اميري نن په یو ټویټ کې ویلي دا وحشتناک او هم خطرناکه نښه ده چې طالبان د نړۍ په وړاندې د سرغړاوي په توګه ښیي. همدارنګه په یو بل ټویټ کې بیا غلی اميري ویلي ډیری افغان قاضیان او مدافع وکیلان اوس له خپلو وړتیاو کار نه اخلي او د خپلو اولادونو لپاره د خوړو برابرولو په خاطر د مرستې لپاره لاس اوږدوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ډله ییز امنیت د تړون سازمان سی ایس ټی او په غونډه کې له افغانستانه د سیمې د هیوادونو ته د ترهګرۍ د پراخېدو په اړه اندېښنه ښودلې، خو طالبانو بیا د دغو اندېښنو په اړه ډاډ څرګند کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په ضد نه کارول کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په لغمان کې له سوونو افغانانو سره نغدي مرستو خبر ورکړی. د افغانستان لپاره د دې ادارې څانګې پرون په یو ټویټ کې ویلي د دې ولایت په لورو پتو سیمو کې له 2400 جنګالو سره مرستې کړي چې پرې موسمي اړتیا پوره کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې د اوکراین پر بنسټیزو تاسیساتو د روسیې د هوایي بریدونو د درولو لپاره اقدام وکړي. او نن د فوټبال په نړیوال جام کې څلور لوبې کیږي. سویس او کامرون مخ دي، یوروګوای جنوبي کوریا سره لوبه کوي، پرتګال او غانا لوبه لري، او برازیل او سربیا مخامخ دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ په تفصیل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. تر لاندې د میور ستاسو د اجملان په کوربه توپ نور بس دی پروگرام مې راوي.
نور بس دی شکسته سکوت.
درنو دوستانو ستړي مشي، د جمعې ورځ د نومبر 15مه په ټوله نړۍ کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي او زور زیاتی د لمنځوړلو د نړیوالې ورځې په توګه لمنځل کیږي. ملګری ملتونه وایي موږ هغه وخت په نړۍ په ځانګړې توګه په هغه هیوادونو کې چیرې چې خزې له ډیر تاوتریخوالي سره مخ دي، تاوتریخوالي لمنځوړلې شو کله چې ټول په ګډه په دې برخه کې اقدام وکړو او عامه پوهاوی رامنځته کړو. افغانستان د نړۍ یو له هغه هیوادونو دی چې بیلابیل سببونه او لاملونه پکې د دې موجب شوي چې له کلونو او لسیزو راهیسې پکې خزي له ډول ډول تاوتریخوالي سره مخ دي. دا تاوتریخوالي کله د کورنۍ تاوتریخوالي په بڼه راڅرګند شوه، کله د ټولنیز تاوتریخوالي په بڼه، او کله هم سیاسي تاوتریخوالي یا له سیاسي موهیت څخه د خزو د حسوولو په بڼه. په دې خبرونه کې د نور بسته په همدې باندې بحث کوي چې په افغانستان کې په دودیز توګه د خزو وضعیت څنګه دی، د تاوتریخوالي کومې بڼې پکې عام دي، قربانیان څومره مرستې ته لاسرسی لري، او څنګه کېدلی شي چې په افغانستان کې د خزو په وړاندې زور زیاتی او تاوتریخوالي پای ته ورسیږي. خبرونه ته مو دوه میلمانه را بللی دي. په د افغانستان د پوخانی ولسی جرګې غړي ګلالی صافی او همدارنګه د خزو د حقونو فعاله نظیفه احمد شاهی، له دواړو درنو میلمنو مننه کوم چې زموږ بلنه یې ومنله او د بحث ته راغله. زه به پوښتنه له نظیفه احمد شاهی پیل کوم. اغلی احمد شاهی، د تاسو فکر باندې په افغانستان کې په مجموعي توګه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي کومې بڼې موجودې دي؟
سلامونه نیتی هلی تاسو ته هم همدارنګه درنو اوریدونکو ته مننه که چمتا بلنه ورکړم. کورونو ودان نظیفه احمد شاهی مې د کابل څخه. تاسو سوال ته درځو، او کوم تاوتریخوالي په اصل موضوع چې په یو دوه کلمې باندې زه خلاصې کوم، چې دوی ښځه د وسیلې په سترګه ګوري، د یو انسان په سترګه هیڅکله نه ګوري، خصوصا د افغانستان ټولنه. او اکثریت زموږ هغه فرهنګ چې موږ وایو چې مثبت نتیجه لري، د بل مرغه هغه منفي نتیجې چې لري هغه مونږ د رواج په حیث د فرهنګ په حیث مونږ هغه مخته وړو. مونږ په خپل خپل ځان باندې هغه ناوړو او کورونو چې نه په اسلام کې شته او نه په بشریت کې شته هغه مونږ په خپل ځان باندې په خپله تامینوو. مثلا یو ښځه ده هغه باندې د کور تاوتریخوالی وي، پلار ته سویلی نه شي وایي، خپل ستا ژوندي ستا شخصي ژوند نه زه پکې هېڅ څه نه شم ویلی. خاوند دې باید د هغې تابعداري باید وکړي، هر څه چې وایي د هغې امر باید پر ځای کړي. او سمه ده که چیرې خاوند داسې وي، خو ښځه بیا څه شوه؟ هغه خو یو انسان خپله اراده لري، خپل شخصي ژوند لري، هغه هم یو بشر ده، هغه هم خپل هیلې لري. خو له بده مرغه پخوا هم وو چې بیا هم د جمهوریت په راتلو سره په دې شل کالو کې څه نه څه ښه شوي وو. له بده مرغه دا مرض له راتګ څخه چې زه به وایم خصوصا زما په سترګو کوم هغه قضیې چې ما لیدلې، تقریبا ډېر اکثریت ښځې چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی درلود محکمې ته لاړل، د امارت له طرفه ورته وایي تاسو ښځې یاستئ، حق نه لري چې غږ پورته کوي، څه چې خاوند متاسوه یا باید ومني. یو له هغو ښځو څخه یو کس پورته شو وایي سمه ده که چیرې خاوند زموږ د اسلام نه خلاف غوښتنې وکړو موږ ومنو، وایي خاوند دې باید تابعداري وکړي، هر امر کوي امر پر ځای کوي. همدارنګه یو بل زموږ ګاونډیانو خاوند یې ورک شو د امارت په څلورم پنځم ورځ باندې، تقریبا د یو کال نه ډیر وخت تیر شو. اخر دا مجبور شو لاړو چای زندق محکمې شهري ته، هلته ولاړ ځای وکړل، ورته په خپل زما په سترګو وړاندې قاضي ورته وایي تو ښځه یې حق نه لري په خاوند باندې کوي، په حکومت باندې عریضه وکړي، زما د خاوند پوښتنه وکړي، هر چیرې زه خاوند راضي وایي. دلته موضوع زما ده چې زما برخه، زما د ماشومانو برخه، زما کور خسرګنې مې قبض کړي، ما ته نه ورکوي، ما یې د کور نه شړې، زه باید زما زما حق، زما شرعي حق، زما د اولادونو حق، زه سره د درې ماشومان چې تلار
مانه نه دی. بحث ته ورسته راځو. احمد شاهي چې په پوخا کې خزی هغه خزی چې له تاوتریخوالي سره مخ وي څومره توانېدلې چې خپل غږ ورسوي او کمې ستونزې وي، او اوس د دوی په ستونزو کې څه زیاتوالی راغلی دی؟ آیا داسې ادارې شته دی چې دوی خپل غږ ور ورسوي؟ خو تر هغې زه مخکې غواړم چې له اغلې صافۍ نه ام دا وپوښتم، دی اوږده موده په افغانستان کې کله چې په ولسي جرګه کې وه یا فعاله وه په دې برخو کې کار کړی دی، له دې نه وپوښتم چې اغلې صافۍ د تاسو په وړاندې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کومې بڼې شته دی؟ هغه دودیزې، هغه که ټولنیزې، هغه که کورنۍ، داسې په مجموعي توګه که راته ووایي.
ډیره مننه. زه هم خپل سلامونه تاسو تاسې اوریدونکو ته وړاندې کوم. متاسفانه په افغانستان کې دا تاوتریخوالی متاسفانه په نړۍ کې شته، خو زه په افغانستان کې بیا ورسره چې د کورنۍ تاوتریخوالی او په ټولنه کې د خلکو لیدلور د ښځو په مقابل کې ډېر وروسته پاتې دی. د دولتي تاوتریخوالی یا حکومتي تاوتریخوالی د ټولنه زه ستر عمل په فعلي شرایطو کې ګورم. موږ په کورنۍ کې متاسفانه هغه ورځ نه چې جلی پیدا کېږي، څو چې کور ته څو چې د واده کوي په کور کې ورسره تاوتریخوالی کېږي، ورسره توپیری چلند موجود دی. اما هر رقم په ټولنه کې ښځې ته په هغه سترګه چې ګوري دا هم یعنی یو ویلې زه دې ته فرهنګ ویلې نه شم، زه وایم چې یو غلط رواج دی چې همسې پاتې دی چې باید ښځه دوم مقام په ټولنه کې ولري. تر څنګ د دې په دې یو کال څو میاشتې کې چې دا نوي واکداران راغلي دي، د دې تاوتریخوالی اثر ډیر اوږدمهال پاتې کیږي. دا یو کال پنځمه کیږي چې هغه واقعي حقوق د ښځې، هغه انساني حقوق د ښځې بالکل ترې نه اخیستل شوي دي. تاسو ګورئ د تعلیم ته اجازه نه ورکول دا تاوتریخوالی دی، کار ته اجازه نه ورکول دا تاوتریخوالی دی، ورسره یعنی ټول محرومیتونه چې هغه ورسره مخ دی دا ټول تاوتریخوالی دی. تر څنګ یې داسې یو مرجع نشته چې یو ښځه لاړه شي او خپل شکایت ورته وکړي. مثلا ترڅو به فقط محکمه یا صحرایی محکمه ورته ویلی شي، خصوصا د لوګر پیښه چې زه فکر کوم په هیڅ هېواد کې چې محکمه وجود لري لازم نه شي چې د سپورت په میدان کې د محکمې حکم پلی شي. هلته که دوی کوم جرم درلوده باید په محکمه کې یا په هماغه فضا کې چې لازمه ده هماغلته باید ورته جرم ورکول شوی وی. دا یو لوی یو غټ تاوتریخوالی دی.
اغلی صافی، تاسو وویل چې په افغانستان کې سعید چې کورنۍ تاوتریخوالی یا ټولنیز تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې له پخوانه موجود دی او دا په ټولنه کې داسې ریښې کړي دي چې خلکو ته همدغه درست کار ظاهرا ښکاري، فکر کوي چې ښځه باید په کور ناسته وي او همدغه سې چې دوی کوم چلند کوي. راځه داسې ووایه، تاسو نور اسلامي نړۍ هم کتلې ده، ځینې خلک دا په اسلامي اصولو پورې تړي، مثلا که ښځې په بدو کې ور کوي، مثلا که د خسرخیلو په کور کې تر فشار لاندې یو سړی بلال شي، یو چا په لور باندې به میاشتې میاشتې مرکې کوي، بیا چې ورته لور ورواده کی بیا نو داسې هغه سړی وغه کورنۍ ګڼي لکه د مال چی، بیا به بیرته د پلار کور ته نه پرېږدي، جبر به پې کوي، ظلم به پې کوي، حتی د پلار کورنۍ بیرته حق نه لري چې د هغې لږ تر لږه ملاتړ وکړي او دفاع وکړي. دغه ټولنیز دودونه دغسې را جوړ شوي دي، میراث کې حق نه ورکوي، په جبري توګه په ودونو کې ښځې په جبري ډول ودیږي، پوښتنه تنې نه کیږي د واده پر مهال چاته چې کاکا ماما پلار وغوښتل ورکوي، د پیسو لرلو یا د مالی حساب حق نه لري. عموما په کلیوالي ټولنو کې ښځې په د کورنۍ په مالی حساب او کتاب کې نه ونډه لري او نه خپل د ځانګړو پیسو لرلو یا کاروبار حق نه لري. او تاسو چې اشاره وکړله دا نور تاوتریخوالي چې بیرون نظامونو وخت نا وخت دوی له کار نه محرومې کړي دي، دا اوس د ښوونځیو نه محرومې دي. داسې راته ووایه، ځینې له دې نه خلک وایي چې ګوندې دوی اسلامي اصول عملي کوي، نور اسلامي هیوادونه د موږ په شاوخوا کې د افغانستان شته دی او په نړۍ کې شته دی، یو مقایسه کوي وکړي له نور اسلامي نړۍ سره د افغانستان د ښځو د وضعیت.
خو یو خبر چې باید سړی ووایي، دغه ټول مشکل په بېسوادي کې دی. متاسفانه په افغانستان کې اکثر خلک بېسواده دي او دغه د اسلام نه د افغان خلکو پوهاوی زه په بېخي په دغه اطمینان ویلی شم چې دا واقعي پوهه د اسلام نه دغه خلک نه لري چې دغسې خبرې کوي، ولې چې په اسلام کې قطعا نه دي راغلي چې باید ښځه میراث نه کړل شي، قطعا نه دي راغلي چې ښځه باید کار ونه کړي، قطعا نه دي راغلي چې ښځه باید په زوره چا باندې نکاح شي او یا دا چې په بدو ورکول شي. دغه کارونه چې په افغانستان کې کېږي دا قطعا اسلامي توجه ورته مور باید ورنه کړي. خلک دا بالکل د جهالت نمونې دي، خلک اکثرا د ناپوهۍ نه دا خبرې کوي. په څنګه راځو چې ولې په افغانستان کې دا تاوتریخوالی ډېر دی؟ یو دلیل یې دا دی چې بېسوادي ده، بل دلیل دا دی چې فقر دی. معلوم ده کله چې یو ښځه بېسواده اوسي هغه نشي کولی تحصیل وکړي، هغه خپله درآمد نه لري او همیشه مجبوره ده چې نور ته احتیاج وسېږي. دا خپله د دغه احتیاجي خپله یو تاوتریخوالی دی د هغې په مقابل کې. دا چې د ښځه په بد ورکول کېږي دا نه اسلامي هېواد کوم هېواد کې شته دی، شاید ډېر لري پرتو سیمو کې د کوم ځای اوسېږي، زه د دې نه خبر نه یم. اما مهمه خبر دا ده چې حکومتونه باید قانون لري او قانونونه باید تطبیق شي. په مملکت کې چې اسلامي مملکت دی، غیر اسلامي قوانین باید خلکو ته پوهاوی ورکړل شي. په افغانستان کې بد ورکول رواج دی، یعنی بد ورکول فقط یاده چې ظلم او ظلم خود بالکل ظلم دی او په هیڅ اسلامي قانون کې یا په دین کې نه دی راغلی چې د وخت چې یو څوک جنایت کوي، قتل کوي یا هر ظلم چې په یو چا باندې کوي، په یوازې کې باید خور یا لور یې په غېږ ورکړل شي. دا خو هېڅ په کتاب کې نه دی راغلی. دوی د اسلام نه ناوړه ګټه اخلي، دوی د اسلام د خپل د ناپوهۍ نه دی دا کارونه کوي. زه وایم په افغانستان کې ظلم فقط یو منشأ دا ده چې خلک بېسواده دي، ول چې دوی نه پوهېږي چې انسانان څونه یعنی خدای دې چی د پاره پیدا کړی دی او سره هم به ژوند کې خزه څوک ده او نارینه څوک ده، د دې توپیر شي دی دې په دغه نه پیږي. فقط ماشوم تولد کیږي په یو کور کې لاس او پنځه لاس اته ونه هم باندې پلارونه دونه ورته وخت نه لري چې خو بد ترته زده کی، فقط دوری ورکي او نوري خوشحالي چارڅ کوي. هغه دې یا خپل د ګاونډي یو خبر اوري وایي چې دا اسلام ویلی دی او د کوم بېسواده ملانه اوري چې دا رقم ښځه باید بالکل د کور او نوزي ښځه بالکل باید اجازه نه لري. دا کارونه دي، دا ټول د سواد نشتون نه کیږي او د فقر عام خپل د دې باعث کیږي چې مثلا لورانې په واده سن باندې واده شي یا مثلا پیسو په مقابل کې خرڅه کوي ولومدار یا څوک چې پیسو په مقابل کې خرڅيږي مقابل سره چې هغه ته پیسې ورکړي هغه خپل حق ګڼي چې دا ما په بیا خرڅه او د ازمال لکه د قدیم کنیزی او غلامی قانون دا شیان په افغانستان کې تر اوسه مو منتها کم شوي و اوس بیرته په دغه شرایطو چې شته کې بیا فقر او امکان لري چې نور هم ډېر شي منتها خطرناکه تاوتریخوالی دی کس په مقابل کې حکومتي چارو تاوتریخوالی دی چې د دې مخه باید درته ضروري ونیول شي کنه د دې اثرات په کلونو کلونو د ښځو په ژوندانه باندې به پاتې شي.
مننه کوو. دغه موضوع ته به راشو چې وسنۍ وضعیت د ښځو په وړاندې څنګه دی، څومره ادارې شته دی چې د ښځو غږ واوري، او دې باندې به موږ غږیږو چې پوخا کلونو کې هم داسې نه و چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی نه و، خو یو شمېر ادارې وي، یو شمېر ارګنایزیشنونه یا سازمانونه و چې لږ تر لږه د ښځو غږ پورته کوو او ملاتړ یې کوو چې په دغه سازمانونو کې هم ستونزې موجودې وي. په دې به غږیږو. خو مخکې له دې نه زه بیا غواړم چې له نظیفه احمد شاهي نه وپوښتم په ورته توګه. اغلی احمد شاهي، د تاسو په نظر باندې په افغانستان کې په ټولنه کې په خلکو کې ولسونو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي علتونه څه دي؟ آیا موافق یې له اغلی صافی سره چې فقر او بیوزلی، بیسوادی او همدارنګه د حکومتونو لخوا د قوانینو نم عملي کول او د ښځو د ملاتړ په برخه کې د قوانینو نشتون د سبب شوی؟
مننه کوم له صفای څخه. زه ورسره موافق یم، خو غواړم چې ورته جزئیات هم ورکم. خصوصا موږ راځول ته په بیسوادی کې کچیر یو انجونی چې خصوصا انجونی په کول خپل د پلار په کور کې هغه تر یو حد پورې درس وایي، سواد زده کوي، همداسې کتابونه ولوړي، خپل د حق او حقوق او د هر څه خبر وي، آگاه وي، سبا د خپل په خاون کور ته چې لاړ شي هر څوک چې ورته په هر خبره هر رنګ ظلم ستام چوکي هغه کولی شي په ډیر په قناعت بخش خبرو سره هغه ته قناعت ورکوي. کچیر تاسو دا کار وکړي سبا زب زغم په ما تیریږي او تاسو اخرت به څنګه کی اخر تاسو سبا لاس تر وړي آیا دې سره به تاسو خنوم به تر لاسه کی؟ کچیر یو میرمنه بے سواد وي او هغه بد ورس د پلار په کور کې ته چې ورونه وای ته کور نه بیرون موزه او ته حق نه لري کارو کې، ته حق نه لري چې خبرې وکړي، خصوصا په مجلس کې یا په کورنۍ مشورو کې خصوصا اجازه نه ورکړي چې خبرې وکړي. یو دوی انسان به هیڅ هغه ته په خپل سترګو ورچ مثلا اول کچیر ته نروي او مثلا خزینات هیڅ اجازه نه ست چې خبرې وکړي او راشي په مجلس کې موږ یو تاسو ته صبر دی. خو بیا موضوع بیا څنګه راځي چې چیرې سبا اولاد لوی سي، هغه ښه اولاد صالح اولاد وي او یو د پلار دی او دادی او هغه د نسب هم داسې وي، او که چیرې خدای نه خواسته هغه یو بے سواد موري د کور نه وتی نسي، د خپل د ماشومانو ته د هغه روزنې ته لاسرسي ونه لري، دا بیا معلومه خبره ده سبا د ښه اولاد نه هر څه به جوړېږي. بیا څه وي ورته وایي دا خو د دې مور هم داسې وه مورم د سیده هغه د خپل حق نه خبر نوي خبرې نشي کولی، یا بیا ورته وای هغه د انسان لیاقت نه دی چې د اولاد روزلې، او لبه د مرغ فقر نه بهتره په فقر کې هم یو باسواد خزه کول شي چې په یو دی او طریقه یو طریقه خپل ژوند مختوي سي. خو ډیره بده هغه ستوند په یو ټولنه کې په یو کورنۍ کې وي چې هغه بے سواد مور وي. په مور چې هر کله چې سواد ولري نو داسې فکر وکړه چې هغه بې سواد خاوند هم چې ولري هغه بیا کولی شي په هغه اسلامي او انساني رفتار او کلونو باندې خپل خاوند یا اولادونو ته لارښوونه وکړي، او که چیرې خدای نه خواسته چې مور ځکه چې وایي د کور د کور تهداب خښته وي چې باید خښته ایښودل شي، که چیرې د ښځه هم د کور د ټولنې تهداب باندې ده که چیرې کږه وي تر اخره پورې نه خدای نه خواسته هغه رړیږي. خو زه بیا ډېر موافق نه یم د فقر سره هم، خو د بې سوادي سره ډېر ستونزې
ډېره. مننه.
په افغانستان موږ یوازې نه باید ولایت ته موږ په نظر وګورو، چې مثلا مرکز د کابل مرکز سمه ده 80% مېرمنې دلته سواد لري، موږ باید هغه د هلمند ولسوالي او کلي او د قندار او د بدخشان هغه نور ولایت ته هم باید په نظر کې وګورو چې خو څنګه ژوند تیروي او څنګه تاوتریخوالی هغه بېچاري زغمي.
مننه. تاسو د سواد خبره وکړه بي سوادي یا نالوستي او غم دي خزو واقع چې یو مهم سببونه نه کېدل شي ځکه چې ام دي نارینه او بي سوادي او پزنګړې توګه دي خزو بي سوادي چې خپل حقونه باندې نه پويږي یا لک تر لګنه شي کولای چې خپل کورنۍ سنبال کړي ځکه سوادي وازي لیک لوس نه وي هغه سره انسان دي ژوند ډېر چارې زده کوي خو مخکې هغه صافي ویل چې تر ټولو لوی تاوتریخوالی چې دی هغه دستي د انجونو محرومول دي ظاهرا چې دغه د طالبانو یو نیم کال پوره شو پوره کېدو باندې دی تر اوسه پورې انجونې د شپږم ټولګي نه پورته له ښوونځیو نه منع دي طالبانو واضحا یا داسې په ډنګ پیلې توګه دا نه دي ویلي چې کوندې د شرعي اصولو له مخې دوی له مکتبونو نه راګرځول شوي دي خو کله وایي کړنلاره باندې کار کوي کله وایي شرایط نه دي برابر په یوه او بله پلمه باندې تر اوسه پورې دا مکتبونه پاتې دي دې سره یو ټکی واضح کیږي چې طالب مشان نشي کولای د نجونو مکتبونه په شریعت باندې توجیه کړي لږ تر لږه د شریعت حکم په دې برخه کې دوی هم منی چې نجونې کولای شي تعلیم وکړي خو مکتبونه بند دي نجونو په وړاندې او دغه ستونزه چې اغلی احمد شاهی یاد کړه د خزو بې سوادي دوام کوي او د سر کېدل شي چې نسلونه نسلونه نجونې باندې اغیزې وکړي هغه نجونې چې سکالې ښوونځي ته تللې او له ښوونځي پاتې شوې ښایي په راتلونکي کې که دا ښوونځي پرانستلم شي دوی ونشي کولای چې بیرته له ښوونځیو سره یو ځای شي او که دا پروسه دوام وکړي یو لوی نسل د نالوستو ښځو په افغانستان کې افغانستان اغلی صافی دی نړۍ یوازینی هیواد یادیږي چیرته چې نجونې ښوونځیو ته له تګ منع دي البته له شپږم ټولګي پورته نجونې دا مسله تاسو څه ډول ارزوئ دي ښځو په وړاندې تاوتریخوالي په برخه کې
ما خو موږ چې تاوتریخوالی کېدلی شي چې کورنۍ تاوتریخوالی تاسې هم خپله وویلې چې کورنۍ تاوتریخوالی دی چې د کورنۍ تاوتریخوالی ته لازمه ده چې خپله حکومتونه کار وکړي څو داسې پوهاوی ورکړي او د دې سره مبارزه وکړي ټولنیز تاوتریخوالی دی چې هغې ته هم د حکومتونو وظیفه ده چې باید کار وکړي څو دا چې ټولنه روښانه شي او تاوتریخوالی لږ شي بدترینه تاوتریخوالی د حکومتي تاوتریخوالی دی چې دې ته څوک کار وکړي کله چې تاسو ګورئ چې د 15 میاشتې مکتبونه تړل شوي دي دوه کاله تعلیمي زموږ نجونې د مکتب نه پاتې دي تعلیم نه پاتې دي په دوه کالو کې یعنی دی دوه متاسفانه موږ ګورو چې زیاتره په هغه ټولنو کې چې پښتون میشته دي دی ډیر محروم شوي دي په وجود د دې چې متاسفانه غیر پښتانه همیشه د طالبانو پښتون کې د پښتنو سره غلري یعنی خپل مبارزه کوي چې ګویا دا خلک ظالم دي اوس ګوري دلته مظلوم دغه ننګرهار روزګان کابل قندهار هلمند دا ځایونه دي تاسو اوس په مزار کې مکتبونه شته بلخ ولایت کې مکتبونه شته دي خو دغه باقي ولایتونه چې د تعلیم نه وروسته پاتې دي د دې جواب باید څوک ورکړي دې ته څوک باید کار وکړي مګر د کورنۍ تاوتریخوالی او د ټولنیز د ټولنې تاوتریخوالی ته مبارزه د حکومتونو کار ګڼو او د حکومتونو سره د تاوتریخوالی مبارزه باید څوک مخته یسي دا په کار دی چې بین المللي ټولنه په دغه سي حکومتو باندې خپل سیاسي فشارونه ډېر کړي څو چې دا وشي کولای دغه وظیفه ته د ژمن کې چې تاسو باید هم د ټولنیز او هم د کورنۍ او هم د حکومتي تاوتریخوالي مخه ونیسئ زه دلته بالکل تعجب کوم چې په هغه وروسته پاتې وادو کې چې د افغانستان اتواز بهتره نه ده اقتصادي وضع بهتره ده اما ټول اجازه لري چې خونځې ته لاړ شي د ښځو او د نارینه وو ترمنځ توپیر لږ دی اما یوازینی هیواد افغانستان دی دې ته لازمه ده چې هماغه رقم چې د خلکو غږ ډېر مهم غږ دی خپل افغان ولس غږ ډېر مهم دی باید خپل غږ پورته کړي باید حکومتو په خپل د اوسني چارواکو په مقابل کې باید غږ پورته شي او د دې نه وغوښتل شي په څنګ کې بین المللي ټولنه عام مکلفیت لري او عامې وظیفه ده څنګه چې خصوصا امریکا هغه تړون چې دی کړی وو دا هغه تړون ته د دې ژمنتوب په دې وګوري
مننه
په دغه سیوالات کې چې اټس یعنی اټس لاره بل نه لرو بغیر د دې چې یا ټول خلک یو انقلاب کی او یاد
مننه کو هغه صافی راځي چې دا خبري راټولې کو په مجموعي توګه په کټ غوړم یو خبره وکم څومره چې موږ د ریپورتونو معلومات خې په څو ولایتونو کې په استثنایی توګه باندې خونځي خلاص دي چې غالبا خای دي هغه ولایتونو دي خلکو هڅي نور طالبانو په غنو سیمو کې د کابل په شمول باندې چیرته چې بلا بلا قوام موسیقي او همدارنګه په زینو هغه ولایتونو کې چې خای پختون میشت ولایتونه نه خونځي د شپږم ټولګینه پورته تړلې دي. البته په څو ولایتونو کې د پرانستل کېدو ریپورتونه ورکول کیږي. زه غواړم چې له نظیف احمد شاهي او پختم چې و مقایسه راته وکي. مثلا پوخا ستونزوي تاوتریخواله وو خو د کورنۍ محکمې وي خزینه قاضیان وي پکې د بشري حقوقو خپلواک کمیسونونه وو د خزو لپاره د خوندیتوب کورونه وو ګڼې داسې سازمانونه وو وس دغه شیان نشته دي. فکر کوي چې دا د دې سبب شوی چې تاوتریخواله دغه کورنۍ هغه سیاسي تاوتریخواله باندې خوغه کیدو هغه چې د طالبانو حکومت سبب شوی دي دغه کورنۍ تاوتریخواله مرسله زیات شوی
د مقایسی په هیڅ ځبه وایم چې زکه وایي چې د خدای امر او د حاکم امر وي کوم یو چې په قانون اساسي کې ذکر شي او د حکومت چارانه چې سرنګ چوي همدارنګ ملت د غوي تابعدار وي. مخکې په قانون اساسي کې همداسې من خوشنط علیه السلام قانون هم و چې غوي کچېری خلی سره داسې بدرفتاری وسی دغه حق د دی او کچېری حق ورته ور نګري داسې د سزاګانې دي او دای پروسیجر کول شي د راځي په محکمه کې خپل هغه مستونزې او مشکلات هم وي هغه لکه سیاسی تطبیق درلود نه تطبیق ایدل خو خلق ورنه یریدل داریدل کچیر مونږ دا کارو کو خوځه بزی محکمې ته یا عریضه بو کی زمونږ حیثیت به سوشي یو یره یو دا غوسره خو هم برسره به هم بیا په لورو پراتو ولایتو کې کیلو کې سره قضیه کېدل خو لکه دا غي 15% یا 10% خو سربېره پدې چې خځه خپل حق ته رسیدل خو بیا فساد اداري او بد اخلاقی هم بیا هم خځه کولی شو ځان ته یو وکیل ورنسي چې دا غي وکیل خزینه قاضیانی او چې مستقیم خپل مدعی علیه بیا مدعی به یو قاضی سره مستقیم په جلسه کې پرته د کوم مشکل او ستونزې سره هغه سره خپل په جلسې قضایی کې خپل هغه ستونزې چې درلود هغه به ویل. لبه ده مرغه کله چې حکومت راغلل د طالبانو اکثریت زمونږ د ګیر چاپېره په کابل ښار کې زمونږ ګاونډیان خپلې ښځې سره بدې ردې چلنې کول همداسې رنګه اکثریت ته ویل چېرته به ځې کوم ځای نه په کومه مرجع کې ته به زما شکایت وکړې طالبان راغلي دي تا ته اجازه نه ولې د کور نه بهر وځې همدا موضوعات وو. له بیا مرغه زمونږ په کورنۍ کې جما مخکې د هم داسته وای چې خاونې د طالبانو په سلورم ورځ ورک شو تر وسه پوري بیچاره خزه د کونه وته لار محکمې ته قاضي ور باندې تمسخر شروع کو دښخان ور باندې ول وایزه
خزه وخت را پسې را تمام شو. جالب بحث ته دوام ورکول شو. اغلی صافي تاسو د سی پی وای ونی مده حقیقت یو لند مقایسه وکي دی پوخانی وخت زکاغه وخت کې مستونزوی زنی سازمانونه و چې څخل چتنې تمه وکړونه نه کول او د تاریخوالي پیخم بي خو د کی شک نشته دی چې وس لکه احمد شاهي چې ویل زیاتی شوې دي. یو عمومي مقایسه او نتیجه گیری کراته وکي بحث پای ته رسوي ونی مده یو وخت لرو مهرباني.
مقایسه یو اندازه یو امکانات او خدمات مثلا د قانون شتون د خزینه قاضیان شتون د خزینه مدافع وکیلان شتون ول چې خزې راځي کول شي خپل امر مشکلات یو خسر بیان کی د خپل یو مرجع چې مثلا د خزو چارو وزارت چې مثلا کوم واقع کېدل اتمن غریب فعال کېدل یا خزو د امن خونه مثلا یو خزي باندې ډیر ظلم کې دغه کول شي چلته پناه یې قلم مسونه وسیږي مثلا د اته د زور واکو نه هغه الته پناه وړله متاسفانه اوس چیرې لاړ شي اوس اته د خپل د مور کور ته تللی نه شي هغه یو بدبختي دغه لږه د فقر خپل د دې سبب شوی چې یو خزه اته د پلاری د پلار کور کې نور دغه ته د توان د دین شج بیا د بچانو سره وساتي. دا مقایسه سره یعنی زه نه وایم چې هغه وخت بالکل ټول 100% فوق العاده یو ناچیز تفاوت پکې د ژوند په غوښ راغلی او د خوځو په ژوند کې راغلي اوس هغه د امن خونه نشته. مثلا یو خوځو باندې هر رقم غم چې راځي مجبور دی تحمل کی، او تاسو د دې غمونو او د دې تاوتریخوالې اثر د کورنۍ په تربیه کې د اولادو پر راتلونکو کې ډیر بحراني دی. د دې عاقبت کې به هغه ماشومان چې د تاوتریخوالې په کورنۍ کې د تاوتریخوالې سره لویږي هغه معمولا ډیر ظالمه، ډیر
مننه کوو اغلی صافی. متاسفانه وخت را پسې را تمام شو. کور محبت واقعا دغه وروستی ټکی چې تاسو ورته اشاره وکړه دا جلا یو بحث دی چې کورنۍ تاوتریخوالی څومره پر ماشومانو باندې اغیز کوي. هغه میندې چې د تاوتریخوالی سره مخی دي هغوی ماشومان څومره ځورېږي. په راتلونکو بحثونو کې د ازادي راډیو خپرونې تعقیبوي او په دې مسایلو به هم غږیږو. مننه ګلالۍ صافی چې د پخوانۍ ولسي جرګې غړې وه او همدارنګه